آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
په جلال آباد کې پر سیکانو او اهل هنود باندې په یو مرګانی برید کې 19 کسان وژل شوي دي د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړی ماموري په کابل کې د حکومتي چارواکو سره د انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې کړې او پاکستان د افغان مهاجرینو د اوسېدو قانوني موده درې میاشتې نور هم وغځوله
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي نن د یکشن به ورځ د جوزا د میاشتې لسمه د 2013 کال د جون د جولای د میاشتې له اول سره برابر ده په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم خبرو په کندهار کې میشت کوچیان او مالداران د روانه وچکالۍ له امله سخت اندېښمن دي
من قدرت ولاکل لرم دا موږ څه سره وخت پارسل پاتل نه سو دلاله باتج واري
هلمند ولایت کې د پولیو یا ګزن نوې مثبت پی خصب شوې ده
د دې په څیر نه چې نو نه باندې ته حل ده د وجود دوار په شي دي دوار په شي دي چې هغه د دې په څیر کې درځي کله تر کې
او جلال آباد ته د ولسمشر غنی د سفر او وروسته بیا د چاودنې په اړه د تازه حال نمو هم خبرو درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم نن د یک شنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې په یو ځانمرګ برید کې د ځاني تلفاتو شمیر 19 رسیدلې ده د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال امریکا غږ ته ویل چې روغتون ته 15 مړي او 6 زخمیان وړل شوي وو په مړو او ټپیانو کې سیکان او اهلي هنود شامل دي برید د یک شنبه په ورځ د یک شنبه په مازیګر د ښار په پښتونستان واټ کې وشو زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د ننګرهار امنیه قماندان ویلي دي چې سیکان او اهلی هنود جمهور رئیس غنی سره د ملاقات لپاره روانو چې په لاره کې پرې حمله وشوا جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سوله راتلونکې ده او په دې اړه د نوموړي په قول په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع موجود ده هغه د څرګندونې نن د یک شنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال یوې غټې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې اشرف غنی وویل
قرآن شریف سرا او اولادو سرا طالب تلارسی و سمان خلق واسی
د ازادۍ را دیو دیو رپورت لمخه ولسی خلکو اشرف غنی ته د ننګرهار په ولایت کې د نامنۍ او د مافیایي حلقو لخوا په پراخه پیمانه د دولتي ځمکو او ملي شتمنیو د غصب په اړه شکایتونه وکړل تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د پښتونکوټ پولیسوالۍ کې پر هغه روغتیایي کلینیک باندې هوایي برید شوی چې د طالبانو درملنه او علاج پکې کېده د افغانستان د ملي پوځ د 279 شاهی قل اردو یوان محمد حنیف رضایی امریکا غږ ته وویل چې هوایي برید نن د یک شنبه په سهار د خواجه ناموس د تخت بازار په سیمه کې د طالبانو په روغتیایي مرکز وشو د شاهین قل اردو مخکې ویلو چې ملکیان نه دي په نښه شوي خو د فاریاب د روغتون د عاجل څانګې مشر محبوب امریکا غږ ته وویل چې له منبر شوي سیمې نه دوه مړي او لس زخمیان راوړل شوي دي چې دوه نارینه نورې ښځې او د یوې لس کلنې نجلۍ په شمول انجنې پکې شامل دي امریکا غږ ته د سیمې اوسېدونکو ویل چې په هوایي برید کې ولسي خلک وژل شوي دي طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو تېره شپه د ننګرهار ولایت د خوږیانیو پولیسوالۍ کې د یوې لیسې د دریو پیرادارانو سرونه اوس کړی دي. د ننګرهار ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست یوان امریکا غږ ته وویل چې دا په دغه ولسوالۍ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. تیر هفته په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر واسیلی نیبنزیا د امنیت شورا ته ویلو چې د ننګرهار، نورستان او کونړ په شمول د افغانستان په څلورو ولایتونو کې په لسګونو د لسو زرو نه زیات د داعش وسلوال فعال دي، خو د دفاع وزارت دغه اټکل ناسم بللی او ویلو چې شمېر یې 2000 ته رسیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یوې موسسې په خپل تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د جون په میاشت کې 1350 ملکیان وژل شوي دي او 355 تنه نور ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا د چارو مرستیاله میرمن الیس ویلز چې د شنبې پر کابل ته په یوه دوه ورځني سفر تللې وه، له حکومتي مشرانو په افغانستان کې د امریکا له نړیوالو انډیوالانو سره کتلي دي. نوموړي د افغانانو ترمنځ د سولې له هلو ځلو سره د خپل حکومت پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د هغې په وینا د یوې باعزت او برمندې لارې د لټولو ملاتړ کوي. د امریکا د خارجه وزارت دغه لوړپوړي مامورې د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو سره د ملاقات په وخت د شفافو او اعتبار وړ انتخاباتو په سرته رسولو هم تاکید وکړ. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه وای. د پاکستان حکومت د سلګونو زرو افغانانو د اوسېدو موده درې میاشتې نور غځولې ده. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اوسېدو قانوني موده پرون د شنبې په ورځ پای ته رسیدلې وه. د پروان ولایت د روغتیا او د پوهنې مسولین وایي چې دغه ولایت د یو سیند د اوبو د میکروبي کېدو له امله په سلګونو زده کوونکي مسموم شوي دي. د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق امریکا غږ ته وویل چې هلکانو او جنکو په شمول په مجموعي توګه 113 زده کوونکي مسموم شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د نادعلیپ ولسوالۍ کې یو ماشوم چې څه باندې 3 کال عمر لري د پولیو یا د ماشومانو د فلج په ناروغۍ اخته شوی دی. د شنبې په ورځ تقریبا په ټول امریکا کې په غټو ښارونو کې په سلګونو زرو ښځو د غیر قانوني مهاجرینو په ضد د ټرمپ د ادارې د سخت دریځي پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. دغو خلکو د مکسیکو په سرحد کې له کورنیو نه د ماشومانو د جلا کولو او ځان ته په پنجرو خیمو کې د اچولو په کلکه غندنه وکړه. د خبریال اسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
دا په نیویارک کې د مظاهره کوونکو غږونه دي چې د شنبې په سهار د دغه خار د برکلین د پلنه تیریدلې او د ټرمپ د ادارې په خلاف شعارونه ورکول. جمهور رئیس ټرمپ د دغو احتجاجي غونډو په ځواب کې په ټویټر کې ولیکل چې څوک چې په غیر قانوني توګه زمونږ هیواد ته راځي د کلونو کلونو انتظار په ځای باید موږ حتمن له لاسه ونیسو او بیرته یې بدرګه کړو چې په خپله مخه ځي. د شنبې په ورځ شپږ سوه ښځې په واشنگټن ډی سي کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته راغونډې شوې او د سنا د مجلس ودانۍ یې محاصره کړه. ټرمپ په خپل ټویټر کې ویلي دي چې آزاد او کمزوري سرحدونه په امریکا کې د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي. مشهور امریکایي سندرغاړي لین مانویل مرنډا د هغو میندو په یاد په زړه پورې سندره وویله چې ماشومان د امریکا سرحدي چارواکو په زور ورنه بیل کړي وو. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم یو وروستی خبر. د اندونیزیا جمهور رئیس په خپل یو اجرایه فرمان کې حکومتي چارواکو او د تجارتي شرکتونو مستخدمینو ته هدایت کړی چې ټول خارجي کارکوونکي باید د دغه هیواد ملي ژبه باشا زده کړي. د تجارتي شرکتونو مسؤلین وای فکر نه کوي چې د خارجیانو لپاره به په دومره لنډه موده کې د باشا د ژبې زده کول ممکني. د اندونیزیا د 1.5 میلیون نفوس له جملې نه غوس اکثریت د باشا په ژبه خبرې لوس او لیکل کوي او هم په کورونو او دفترونو کې استعمالوي. د اندونیزیایي کارپوهانو په عقیده د همدې ژبې برکت د هیواد د 15,000 مختلفو ټاپوګانو اوسیدونکي د یو واحد ملت په توګه ژوند کوي. دا د دې وسات خبرونه.
د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیرل ایم چې د چین طرفدار ګڼل کیږي په نننیو مراسمو کې چې د چین جمهور رئیس شی جنګ پینګ هم پکې حاضر وو، په خپل وینا کې یو ځل بیا تاکید وکړ چې د چین د ملي واکمنۍ په چوکاټ کې د هانګ کانګ لپاره د یو هیواد دوه نظامونه پالیسي پر خپل حال ده او هانګ کانګ به په راتلونکو وختونو کې هم د نړۍ د یو مهم تجارتي مرکز په صفت خپل رول ولوبوي. لایم چې یو کال مخکې خپل دنده پایل کړه وایي چې د هانګ کانګ اولس او هم د چین حکومت دواړو ته مسولیت لري. هانګ کانګ د 150 کلونو نه زیات مودې پورې د برتانی مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې بیرته چین ته وسپاره. چین ژمنه کړې ده چې د 2040 میلادي کال پورې به د هانګ کانګ په داخلي چارو او سیاسي سیستم کې ګوتې نه وهي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، په جلال آباد ښار کې چاودنه شوې ده. د پیښې نور جزئیات د خپل همکار زبیح الله غازی نه چې هم د اوس را سره د جلال آباد د ښار نه د تلیفون پولی کده لاغې اخلو. غازی صاحب، ستړی مشي، د نننۍ پیښې تازه جزئیات څه دي؟ یو څه مونږ په خبرونه کې لرل، د زخمیانو او ټپیانو شمیره ذکر شو په خبرونه کې، او د پیښې په اړه هم خبر درلود. نو د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
تازه جزئیات یو مسله پکې دا ده چې مړی وژل شوي کسانو شمیره چې د 1900 ته رسیدلې ده. شل کسان زخمیان دي په 1900 وژل شوو کې. لس کسان په افغانستان کې میشت اهلي هنود دي، او دوه کسان مسلمانان دي. ځینې کسان چې جسدونه سوځېدلي دي تر اوسه د پېژندنې وړ نه دي چې دا څوک دي. او دا تقریبا په درې نیمې بجې باندې د ملنګ جان په واټ کې د جلال آباد ښار په داسې یو ساحه کې رامنځته شوې ده چې لومړنی چک پوینټ دی. او دغلته میشتو اهلي هنودو په څلورو کورولاو کې غوښتل چې د ولسمشر ملاقات ته لاړ شي، هغوی سره وګوري، هغوی سره خبرې وکړي. نو کله چې دغه لومړني چک پوینټ ته را رسېدلي، فلې ځانمرګې بریدګر ځان ورسولی دی او دغه چاودنه کړې ده.
یعنی د غازی صاحب داسې معلومه شوه و او بخښه معلومه شوه.
بله، الله کامل وای چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیايي حالت نازک دی.
بله، داسې معلومه شوه و چې هدف څوک هم دغه ملکی وګړي وکنه، کوم خاص څوک ټارګټ و؟
که څه هم رسمي مقامات څه نه وایي چې د دې برید د هدف څوک، خو هغه ته چې ځایي خلک او د پیښې عیني شاهدان ولاړون، واغ ویل چې هدف همدغه میشته اهلي هنود چې د کله په دغه لاره راتلل او دغه سیمې ته راورسېدل، نو اوتومات ځانمرګې برید ګرم ورته راورسېد او دغه برید یې پرې وکړ. نو ډېر احتمال دا دی چې همدغه میشته اهلي هنود څه نښه شوي.
تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا منلی؟ کور ودان. غازی صاحب، د تازه جزئیاتم کا لرل، نو بیا هم اوریدونکو په جریان کې کو. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی وو او د آبادی د پروګرامونو په خوا کې د امنیت او سولې په تامین ټینګار کړی. په عین وخت کې په جلال آباد ښار کې چاودنې شوې او په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ښوونځي ملازمان وژل شوي دي. د دې خبرونو تفصیل به په ختیځ کې د امریکا غږ د خبریال زبیح الله غازی نه واخلو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په سهار جلال آباد ته د خپل سفر په لومړیو ساعتونو کې د ختیځون لپاره د زربستریز روغتون د جوړېدو د تاداب تیګه کې خوده. وروسته په کرزی تالار کې د ولسی خلکو او مسولینو یو لوی غونډې ته خبرې وکړې. طالبان بیا ظلم سولې ته راوبلل، خو له ولسی خلکو یې په دغه حصه کې مرسته وغوښته. خاغلی غنی د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو د پروسې په برخه کې د حکومتي چارواکو او ځینو وکیلانو د ممکنه مداخلو په اړه په وضاحت وویل چې په دغه برخه کې قانون ماتونکو سره حساب کوي.
ولایت کوم لیدل چې مداخله کړی د انتخاباتو کې نه یوازې لري کوم ترجمه که هر وکیل مداخله وکړه وکیل محروم
اغه امنیتی ادارو ته امر وکړ چې د موټر تورې شیشې ورماتې کوي او د زورواکو زور ته متسلیمېږي. د ننګرهار د ملي امنیت پر رئیس او امنیت قومندانې مخامخ غږ وکړ چې د دریو میاشتو لپاره ټاکل شوی یی که ښه ثابت شوی ښه او که نه بیرته به لرې شي. هغه وویل د بیا رغونې پروژو ته په منظم ډول کار کوي او همدا شان راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په کچه 6000 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د غونډې د ګډونوالو غوښتنې تر ډیره د امنیت او بیا رغونې په برخه ورټولې وي او ویلي شته ستونزې ته باید د حل لار ولټول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناروي. د اوبو او انرژي په خوانی وزیر وی د افغان حکومت د کابینی غونډه د ویر په فضا کې تر سره کیږي. خغلی عثماني له جمهور رئیس غنی نه غوښتي د حالت د پایته ورسې خو ارک د په خوانی وزیر سرګندونه بیا اساس ګڼلې. پام کوي په دې اکلا د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د اوبو او انرژي په خوانی وزیر علي احمد عثماني چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د خبرګولي په نسمه د حکم لمخي لکاره غوښه شوه. نن د یکشمې په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې ځان برحاله وزیر وګڼه او پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې تور پورې کړ چې ګوندي هغه د ویر او ګواښونو په فضا کې د کابینې او د حکومت د نورو غونډو مشري کوي.
حکومتداري اندیوالي ورفیق بازانه
د انډیوالۍ ملګرتوب او د قوم په بنیاد حکومتوالي د ښی او قانوني حکومتوالي پر وړاندې ستر ګواښ دی. د وزارتونو په څیر د ځواب ورکوونکو او قانوني ادارو څخه د صلاحیتونو لیکت، د سلاکارانو دفتر ته او یا هم انډیوالانو او ملګرو ته لیکت د ښی حکومتوالي پر وړاندې یو ګواښ دی او د پرمختیا بهیر مخه ډپ کوي.
خاغلی عثماني یو شمېر نورو مسلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې دا کار په قانوني ادارو او د کابینې پر غړو د بې باورۍ سبب شوی دی. د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر دغه خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د جمهوریت غنی په وړاندې د درېدو څخه یې خپل هدف د سرحدي اوبو څخه د ملي ګټو خوندیتوب یاد کړ.
از رئیس جمهور درخواست زیاد ندارم.
د جمهور رئیس څخه ډېرې غوښتنې نه لرم او یوازې غواړم چې د ویرې سپکاوي، توهین او تهدید فضا د حکومت له غونډو لرې کړي تر څو هر څوک او د هغې له ډلې وزیران په هره برخه کې حتی که چیرې مخالف نظر ولري، حتی که ستاسو پوهه او درک تر پوښتنې لاندې راولي، هغوی خپل نظریات په څرګند او آزاد ډول وړاندې کړي پرته له دې چې د سپکاوي، توهین، تهدید، د ګوښه کېدو او دوسیې جوړولو ویره ولري.
برکناري داشته باشم.
خو د افغانستان جمهور ریاست دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د خاغلی عثماني سرګندونې تر پخسنې راوستي او خپل فیسبوک پر پاڼه یې لیکلي چې د بل هر یو چارواکي څخه زیات خاغلی عثماني د کابینې او نورو غونډو کې د مسلو په اړه ډېرې سرګندونې کولې. خاغلی مرتضوی ویلي هر څوک که د خپل ادعا د ثبوت لپاره کوم سند لري وړاندې یې کړي او که نه د تورونو او اوازو د خپرولو څخه دې ډډه وکړي. د جمهور ریاست دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د خاغلی عثماني سرګندونې بیا اساسه وبللې.
موضوعاتی که در کابینه در جلسه شوراها
کابینه او یا هم د شوراګانو په غونډو کې د اقتصاد په شورا کې، د ښارونو د پراختیا په شورا او هم د قانون د پلي کېدو په شورا کې چې په کوم موضوعاتو باندې خبرې کیږي، په دې ټولو شوراګانو او په کابینه کې چې کوم موضوعات مطرح کیږي ټول غړي د نظر د بیانولو حق لري. جمهور رئیس د هغوی نظریات راغونډوي او د نظر د بیانولو لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته دی.
خاغلی مرتضوی ویل چې د جمهور رئیس ټینګار په دې وی چې ټول د یو ټیم په توګه کار وکړي. کله چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا خاغلی عثماني له دندې ګوښه شو، د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د علي احمد عثماني وغوښتل چې هغه تر یوې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اجرایه رئیس د سرګندونو وروسته خاغلی عثماني بیرته خپل وزارت ته ستون شو او په کار یې پیل وکړ. خو څو ورځې وړاندې افغان امنیتي کارکوونکو د اوبو او انرژي په وزارت کې د هغه دفتر مهر لاک. علي احمد عثماني نن خپل خبري کانفرنس د وزارت بهر جوړ کړی و. په دې مسله د اجرایه ریاست د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان وایي د وزیرانو ګوښه کول او ګمارل د جمهوري ځواک برخه ده. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی عبدالکبیر رنجبر د خاغلی عثماني سرګندونو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یوې موافقې ادارې لپاره ډیسپلین ډېر ضروري دی.
بر مبنای قانون اساسی رئیس جمهور حق لري.
د اساسي قانون پر اساس جمهور رئیس حق لري چې وزیران وټکی او لکار څخه ګوښه کړي. دا د اساسي قانون د څلور شپږمې ماده حکم دی. که چیرې په یو اداره کې ډیسپلین موجود نه وي، هیڅکله هغه اداره په یو موافقه اداره نشي بدلیدلی.
د
اوبو او انرژي وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت دوه نور وزیرانو د شخصي دلایلو له مخې خپلې دندې پریښي او استعفا یې کړي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې میشت کوچیان او مالداران د وچکالۍ له امله سخت اندېښمن دي. د کندهار ولایتي مقامات هم د مالدارانو اندېښنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې دولت هڅه کوي د حیواني تلفاتو مخه ونیسي. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
ځای اوسیدونکو وایي چې په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د رواني وچکالۍ په واجه د زرګونه څاروي ژوند له خطر سره مخ دي. د کرهنې او مالداری د وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي د وچکالۍ په واجه د رامنځته شوو حیواني ناروغیو درملنه وکړي او له مرسته کوونکو ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې مالدارانو ته د حیواني غذا په برابرولو کې عملي ګامونه واخلي. د کرهنې او مالداری ریاست د کندهار په 14 ولسوالیو کې تر 140 ډیر زر راسه څارویو پوري د تاون د ناروغي پر ضد د وقایې پروګرام پیل کړی. د کندهار مالداران او په دې ولایت کې میشت کوچان وایي چې د وچکالۍ له امله یې څاروي مري او دوی د تغذیه لپاره هیڅ امکانات نه لري.
من قدرت ولا کلرم دا مزه څه سوخ پارسل پاتل نه سو دلاله با تیز واری.
د دامن ولسوالی اوسیدونکو مالدار صاحب خان وایي چې ک په څو اونیو کې دننه د مالدارانو د څاروي د خوراک غم ونه خړل سي نو په دې ولایت کې به مالداری ته دروند زیان ورسیږي.
ټوله وچکالی سره مخ دي. وچکالی ده چې باید د خوراکي کومک دولت وکړي. دا چې وامه اشتیرسي دا ټوله مري نو بیا هیڅ پیدا نه لري چې دی مرسي او بیا دی مشته کومک راکړي.
د کندهار ولایتي مقامات هم د وچکالی په واجه په دې ولایت کې مالداری او زراعت ته پیښ غواښونه جدي ګڼي او زیاتی چې د حل لپاره هڅه کوي چې د څارویو د تلفاتو مخه ونیسي. د کندهار والی زلمی وسا وایي چې په دې ولایت کې د زرګونو کورنیو اقتصاد پر مالداری ولاړ دی، خو سږکال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی خطر دې برخې ته لوی ګواښ دی.
د مالداری د نجات لپاره موږ د هغه مرستندوی موسسې څخه چې په دغه حق له دغه اړین ګام چې زموږ لپاره خورا اړین دی اخیستی دی منندویو. نو په دغه کمپاین کې چې پیل نن ورځ د شروع اوله ورځ ده 1,00,000 کوچنی ساری دا واکسین کیږي او موږ امیدوار یو چې دا واکسین په تطبیق سره دا وژونکي او خراب مرض دي، تعاون مرض دي، د ژویو هغه د میانځه ولاړ سي.
کندهار په موسمي لحاظ د کال په بیلابیلو فصلونو کې د زرګونه کوچي کورنیو د میشتېدو اساسي سیمه ده. د دې ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې د سږنۍ وچکالۍ منفي تاثیرات د ځای اوسیدونکو تر څنګ عبوري کوچانو ته هم ډیر جدي بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زبنګ غږ دا واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ایران د جمهور رئیس اول معاون اسحاق جانگیری نن یک شنبه ویل هغه هیوادونه چې غواړي په دې هدف د خامو تیلو بیه لوړې کړي چې د ایران د تیلو بازار مات کړي لوی خیانت کوي. د دې ایرانی مقام هدف د امریکا او سعودي عربستان هغه موافقې ته اشاره ده چې په منځني ختیځ کې متحدین د تیلو تولیدات زیات کړي. د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي په اړه نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د ټلیفون په تماس کې د سعودي عربستان پاچا ډاډ ورکړی چې د تیلو تولید به خای 2 میلیونه بیرل ډیر کړي. سپین مانی ورسته په یو اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان به د ورځې 2 میلیونه بیرل اضافي تیل تولیدوي. په همدې ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د تهران په امام حسن پانتون کې سپاه پاسداران او د فارغانو یو غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا غواړي د ایران خلک د حکومت پر خلاف راپاسوي.
نامه دشمن
دا دښمن ایجنډا دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستم او د ګران ملت ترمنځ یوه فاصله رامنځته کړي. دا د هغوی حماقت دی. هغوی نه پوهیږي چې په خپله اسلامي جمهوریت همدا د ایران ملت دی.
تیره اونۍ د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو اروپایي او آسیایي هیوادونه باید د ایران څخه د تیلو واردات ودروي. هغه د منځني ختیځ له هیوادونو غوښتي وو چې د تیلو تولید زیات کړي. خو د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال اسحاق جانگیری وایي امریکا او سعودي عربستان هڅه کوي چې ایران د تیلو له نړیوال مارکیټ څخه وباسي.
هر هیواد هڅه وکړي چې په دغه جګړه کې د تیلو په بازار کې د ایران ځای ونیسي، نو موږ به یې لوی خیانت وکړو او هغوی به یې یو ورځ بیه ورکړي.
اسحاق جانگیری نړیوالو ته اخطار ورکړ چې د دې پایلې به ښې نه وي.
امریکایان له سعودیانو غواړي چې د تیلو تولید زیات کړي څو د تیلو له بازار څخه د ایران تیل لیرې شي. خو دغه تصور غلط دی چې سعودي عربستان به دومره زر میلیونه بیرله اضافي تیل مارکیټ ته وړاندې کړي.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک بر حق دي چې د خپل هیواد د خرابیدونکو اقتصادي حالت پر خلاف ودرېږي.
دا ایران رژیم د اقتصادي بندیزونو بیا لګیدل احساسوي. د ایران اقتصاد د رکود په حال کې دی. ایران په سیمه او نړۍ کې له ترهګرۍ سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوي، د دې پر ځای چې دغه پانګونه د ایران پر خلکو وکړي.
د 2015 کال د اټومي معاملې څخه د امریکا د وتلو نه وروسته د ایران پر اقتصاد باندې دا لومړی اقتصادي ګزار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ ډېری جالب مرحلې ته داخلي شوې دي. د تیر کال قهرمان آلمان د 14 ټیمونو د پړاونه هم پاتې شوې. دوه تکړه ټیمونه ارجنټین او پرتګال پرون د جام د ګټلو نه ووتل. فرانسې ارجنټین ته د درې مقابل کې په څلورو ماتې ورکړه، او یو اورګوی د پرتګال ټیم ته یو مقابل کې دوه ګولونه ماتې ورکړه. فرانسه به کوارټر فائنل کې یورګوی سره مخامخ کیږي.
د دې سات د څو خبرونو غټ کی. د جلال آباد په ښار کې په یو مرګانی برید کې د سیکانو او اهل هنود په شمول 19 کسان په وچاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړی ماموري په کابل کې د حکومتي چارواکو سره د سولې د کوششونو او د راتلونکو انتخاباتو په باب خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران مشران د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو نه د ځان د ژغورلو لپاره کوشش کوي، د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو نږدې معتمد او د نیویارک خوانی کاروان جولیان ویلی دی چې د ایران د مشرانو انجام د نوموړي په وینا باندې ډېر رنجدې شوی دی. حکومتي چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تیره شپه د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي لیسې د درې ساتونکو سرونه غوڅ کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یوې موسسې په یو تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د جون په میاشت کې 158 ملکیان وژل شوي وو او 355 تنه نور سخت زخمیان شوي وو. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې پر هغه روغتیایي کلینک باندې هوایي برید شوی چې د طالبانو درملنه او علاج پکې کېده. د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلي اردو ویان امریکا غږ ته وویل چې هوایي برید نن د یکشنبې په سهار د خواجه ناموس د تخته بازار په سیمه کې شوی. د شاهین قلي اردو ویلي چې ملکیان نو په نښه شوي. خو د فاریاب د روغتون د عاجلې څانګې رئیس محبوب امریکا غږ ته وویل چې له بمبار شوي سیمې نه دوه تنه مړي او ملکي زخمي شوي کسان انتقال شوي دي. عراقي مامورانو ویل دي چې د یکشنبې په سهار په یو ګودام کې چې د انتخاباتو درې صندوقونه پکې ساتل شوي د اور د لګېدو په پیښه کې درې صندوقونه نه دي سوځېدلي، خو 19 کسان سخت زخمیان شوي دي. نن د یکشنبې په ورځ د برېټانیې له کنټرول نه چین ته د هانګ کانګ دور حواله کېدو یو ویشتمه کلیزه په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه چې جمهور رئیس شي جین پینګ هم پکې ګډون کړی و. د هانګ کانګ اجرایي رئیس میرمن کیری لیم چې یو کال مخکې خپله دنده پیل کړې ده وایي چې د هانګ کانګ ولس او د چین د حکومت دواړو ته دا مسؤلیت لري. هانګ کانګ له 150 کلونو زیاتې مودې وروسته چې د برېټانیې مستعمره وه په 1999 میلادي کال کې بیرته چین ته ورسپارل شو. چین ژمنه کړې ده چې 1944 میلادي کال تر پای پورې به، یعنی 1446 کال پورې به، د هانګ کانګ په داخلي چارو کې او په سیاسي سیستم کې ګوتې نه وهي.
قدر من اوریدم کو روانه نیم ساعته خبری پختو پرونه په همدیزی پایت رسیده په لاندو شیبو کې د تاریخ پرونه د نړۍ د تازه خبرونو او پټونو سره پیلېږي اوریدل مهیرو تر بیا خدای مالش.